السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانګزیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د چین د دفاع وزارت وی بیجینګ آماده دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې به طرفانه منځګړیتوب وکړي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څو مخکې خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت خبرداری ورکوي چې په یو شمېر ولایتونو کې د وچکالۍ او خوراکي موادو د نشتوالي له امله میلیونونه څاروي د نابودۍ له خطر سره مخامخ دي. د ایران ولسمشر د امریکا ولسمشر د خبرداری ورکړ چې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له تاریخي اتومي تړون څخه د نوزي. د روسیې په تزارستان سیمه کې امنیتي چارواکو د منع شوي حزب تحریر ډلې د غړیتوب په شک څوارلس تنه تعقیب کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو په ترڅ کې د دواړه لوري یو بل ته د زیاتو تلفاتو د اوښتو ادعاوې کوي. په اورزګان کې یوې باوري دولتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په مرکز ترین کوټ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې دېرش وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د سرچینې په وینا په وژل شوو کې د طالبانو یو شمېر قوماندانان هم شامل دي. د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ بیا ازادي راډیو ته د وسلوالو طالبانو له لوري د دې ولایت د قدس ولسوالۍ د ګلچین سیمې د نیول کېدو د خبر په تایید وویل چې که د طالبانو د پرمختګ مخه ډب نه شي ښایي ډېر ژر ټول ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. طالبانو ادعا کړې چې افغان ځواکونو ته د تلفاتو د اړولو تر څنګ یو شمېر سرتیري له ځان سره بیولي دي. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو یو لوی مرکز و. د غزنی، زابل او کونړ په ولایتونو کې هم د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې یو بل ته د اوښتو تلفاتو ادعاوې شوي چې په خپلواکه توګه تاییدېدلې ګران برېښي. د نامنیو د پیښو د تفصیل لپاره نور خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په یو شمېر ولایتونو کې د وچکالۍ او خوراکي موادو د نشتوالي له امله میلیونونه څاروي د نابودۍ له خطر سره مخ دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د وچکالۍ ځپلو سیمو له مالدارانو سره د مرستې په هدف د حیواناتو لپاره د خوراکي موادو د تولید لپاره له یو شمېر کورنیو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. هغه وویل چې د شویو قراردادونو له مخې د څه باندې 8000 ټنه موادو د تولید پروسه پیل شوې او ډېر ژر به هغه په یو شمېر وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې پر مالدارانو وویشل شي.
بیش از 20 میلیون راس مواشی در سراسر کشور داریم. ارزش این مواشی بیش از 6.3 میلیارد دلار است. به این لحاظ نیاز است تا در قسمت جلوگیری از تلف شدن و مرگ و میر حیوانات و مواشی تدابیر جدی اتخاذ شود.
رستمی زیاده کرد چه وچکالی تپا پام سر دی وزارت له مالداران سر دی مرستی و پراخ پلان ترتیب کرده که لگخت سل میلیون دلار اتکل شو یا پاس اس به پتول هواد که نجدی و سل نوی زرطونه تولیدی دون که خوراکی مواد پر مالداران و شل شی. په افغانستان کې لومړنی اسلامي بانک په فعالیت پیل وکړ. دغه بانک په خو د باختر بانک یا د افغانستان د پراختیایي بانک په نوم فعالیت درلود چې له نن څخه د افغانستان د اسلامي بانک په نوم فعالیت پیل کړ. له دې مخکې په افغانستان کې یو شمېر بانکونو د اسلامي بانکداري څانګې پرانیستې وې خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په دې وروستیو کې د خصوصي سکتور د ودې او پر اسلامي اصولو د مالي چارو لپاره د دغسې یو بانک د جوړېدو هڅې پیل کړې وې. د دې خونې ویان سیامالدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بانک تاسیس به د خصوصي سکتور له پراختیا سره مرسته وکړي او هم به ورسره پر بانکونو د خلکو باور زیات شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړ چې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له تاریخي اټومي تړون څخه د نووزي. روحانی وویل که متحده ایالات له دغه تړون څخه سرغړونه وکړي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. روحانی چې نن له دولتي تلویزیون څخه وینا خپریده وویل
اونها که در کاخ سفید نشستند بدانند.
زه سپین مانی ته وایم چې که تاسو په خپلو ژمنو وفا ونکړئ د ایران دولت به قوي عکس العمل وښیي. ولسمشر ټرمپ د دغه تړون اروپایي لاسلیک کوونکو ته د می د میاشتې تر نیمایي وخت ورکړی چې د ده په وینا په دې تړون کې وحشتناکې تېروتنې اصلاح کړي که نه متحده ایالات به ترې ووځي. د ایران ولسمشر چې دغه وینا یې په تبریز کې په زرګونو راټولو شوو کسانو ته کوله وویل که هر څوک دغه تړون ته خیانت وکړي باید پوه شي چې هغه به جدي عواقب ولري. د یو بل خبر نمخه د ایران د بهرنیو چارو وزیر وین ایران او سعودي عربستان کول شي چې د یوازنی ستر قدرت په توګه پر منځنی ختیځ نفوذ ولري. جواد ظریف د خلیج د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې په خپلو کې خبرې پیل کړي. ظریف چې د دوشنبه د ورځې ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته وینا کوله وویل په سیمه کې د یوازنی ستر قدرت لپاره چې یو بل له لوري لرې کړو زموږ هڅو سیمه ورانه کړې او اوس د ډېره اړتیا ده چې دغه وضعیت بدل شي. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د سوریې د وکلنی کورنۍ جګړې له قربانیانو سره د ملاتړ لپاره د بشري مرستو د یقیني کولو دوه ورځنۍ نړیوال کنفرانس نن پرانستل شو. په دې کنفرانس کې له 200 زیاتو نړیوالو مرستندویه ماسسو او دغه راز د سوریې د ګاونډیو هیوادونو چارواکو ګډون کړی دی. دا کنفرانس به سبا هم روان وي. د روسیې په تاتارستان سیمه کې امنیتي چارواکو د منل شوي حزب تحریر ډلې د غړیتوب په شک 14 تنه توقیف کړي دي. د سیمې لپاره د فدرالي امنیتي خدمتونو ادارې نن وویل چې مشکوک کسان د تاتارستان په پلازمینه کازان او نږدې سیمو کې د 14 کورونو د لټون په عملیاتو کې توقیف شوي دي. له دوی سره د افراطي محتوا لرونکي کتابونه هم نیول شوي دي. په روسیا او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې چارواکي وایي چې حزب تحریر په هغه ستراتیژۍ کې ونډه لرلې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ورڅخه د افراطیت لور ته د ځوانانو د هڅولو او د سوریا او عراق جګړو ته د هغوی د لیږلو لپاره کار اخیستی دی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې کتلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د چین دفاع وزارت وایي بیجنګ آماده دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې بېطرفانه منځګړیتوب وکړي. نن په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا له فساد سره د مبارزې څلورم کلنی کانفرنس وشو. ولسمشر غنی وویل حکومت یې د فساد دور کولو لپاره پخه سیاسي اراده لري. دا کنفرانس نن وشو او د امریکا د مرستو د بیارغونې سرمفتش بیا وویل چې فساد باید ورک شي کنه جګړه نه ورکیږي. په ننګرهار کې په چپلیار ولسوالۍ کې درې ورونه د داعش لخوا وژل شوي دي. مشرانو جرګې وویل باید دغه پیښه وڅېړل شي.
د افغانستان د خلکو دښمنانو یو ځل بیا ثابت کړل د داعش په نوم باندې چې دوی د افغانستان د ولس قاتلان دي. په نوروز مام دفاعي کمیسیون نه خواهش داده چې دوی لاړ شي او جدي غور وشي. هلته
د چین د دفاع وزارت وایي بیجنګ آماده دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې بېطرفانه منځګړیتوب وکړي. د چین دفاع وزیر نن دا څرګندونې په بیجنګ کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړي. چین په داسې حال کې د افغانستان د سولې په برخه کې د منځګړیتوب خبره کوي چې تېره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د لوړ پوړي چینایي چارواکو سره په لیدنو کې له دې هیواد څخه د افغانستان په سوله او ثبات کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دفاع وزیرانو په پیکینګ کې د سې شنبې د ورځې په غونډه کې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد په شریکې مبارزې ټینګار وکړ. د چین د دفاع وزیر وی فینګ چې هیواد یې د دې غونډې کوربه وویل پیکینګ چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بېطرفه منځګړیتوب وکړي. د چین د دفاع وزیر همدارنګه وویل د شانګهای د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو ترمنځ همکاري په سیمه کې د ثبات په ساتلو کې مهم رول لوبولی شي. د چین د لوړ پوړي چارواکي د افغانستان په سوله کې د همکارۍ خبره سورې وروسته لاغې کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په یو درې ورځني سفر چین ته تللی وو او هلته یې له چینایي چارواکو سره په دواړو خیزو اړیکو خبرې او بحثونه وکړل. له ښاغلي اتمر سره په لیدنو کې چینایي چارواکو د افغانستان سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې پر همکارۍ ټینګار وکړ او د طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. پیکینګ د شانګهای د سازمان د دفاع د وزیرانو د غونډې سره هم مهاله د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه هم دی. د شانګهای د سازمان د دفاع د وزیرانو غونډه په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه څرخیده. خو د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه بیا د امنیتي ګواښونو په لرې کولو او په سیمه کې د زیربنایي پروژو په پیاوړي کېدو متمرکزه ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د سې شنبې په ورځ وویل د شانګهای د سازمان ټول غړي هیوادونه له سیمې څخه د ترهګرۍ د ورکاوي په اړه شریک نظر لري.
دی وی ټول لورو موافقه وکړه چې امنیتي همکاري به پراخ کړي او پراتلونکو درې کلونو کې به ترهګري بیلتون غوښتنه او سختدریسي وسپي. نوموړي همدارنګه پر راتلونکي میاشت کې د هغې غونډې خبر هم ورکړل چې پکې د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. وانګي ویل غړي هیوادونه پر دې سلا شول چې راتلونکي میاشت به پیکینګ کې د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو دویمه غونډه جوړیږي چې پکې به د افغانستان پر سولې، پخلاینې او په سیمه کې د ثبات او امنیت په برخو کې پر پرمختګونو خبرې کیږي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په غړو هیوادونو کې چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان شامل دي. افغانستان په دې سازمان کې د څارونکو رول لري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اروپای ټولنې لخوا په کابل کې د جوړ شوي له فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرنس کې وویل چې حکومت د فساد د ورکولو لپاره په خاص سیاسي اراده لري. هغه د خبرې په داسې حال کې وکړي چې د امریکا د بیرغونې لپاره د مرستو سرمفتش جان سوبکو هم په دې غونډه کې وو او وی ویل چې که فساد ورک نشي نو جنگ نه ورکیږي. په دې اړه محمد حدیث پردیس یو رپورټ
پر افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د جدي انتقادونو په دوام په خپل افغان ولسمشر دامنی چې تر سره شوی اقدامات د قناعت وړ نه دي. ښاغلي غنی د سه‌شنبې په ورځ د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د اروپایي ټولنې کلنی کانفرنس ته وویل هیڅوک باید د حکومت په سیاسي ارادې شک ونه لري، خو لا هم د فساد د له منځه وړلو لپاره اوږد مزل پاتې دی. د یوې عدلي او قضایي بنسټونو د فساد ضد مبارزې په برخه کې ښه حرکت کړی او ښې لاسته راوړنې لري، خو لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. پارلمان نه یوازې دا چې د فساد ضد مبارزې پر وړاندې د ستراتیژۍ یوه برخه وګرځي، بلکې یو شمېر غړي په فساد کې ښکیل دي چې دا یوه لویه ننګونه ده. ښاغلي غنی په ګمرکونو کې موجوده فساد ته په اشارې سره وویل چې په ټولو حکومتي بنسټونو کې د اساسي اصلاحاتو په نتیجه کې چې وار له مخه پیل شوي تر راتلونکو درېو کلونو به ملي عواید دوه برابره زیات شي. ولسمشر غنی همداراز په افغانستان کې د فساد ضد مبارزې د یوې مهمې ناستې د جوړېدو په اړه هم وویل، خو زیات جزئیات یې ورنه کړل. د فساد ضد مبارزې په برخه کې د اروپایي ټولنې کانفرنس د څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې جوړیږي. په سګنی کانفرنس کې د لوړپوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو سفارتونو استازو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو هم ګډون کړی وو. د فساد پر وړاندې مبارزه له افغان حکومت سره د نړیوالو ټولنې د مرستو د دوام یو عمده شرط بلل کیږي چې د بروکسل په وروستۍ ناسته کې هم پرې ټینګار وشو. د فساد ضد مبارزې په برخه کې د حکومت د اقداماتو په دوام څه موده وړاندې افغان حکومت د فساد ضد مبارزې ملي ستراتیژي هم تدوین کړ او ټاکل شوی چې د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره هم د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې مدغم شي. که څه هم افغان حکومت د بروکسل په ګډون په نړیوالو کورنیو ناستو کې د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې ډاډ ورکړی، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو دومره راضي نه بریښي. نوموړی وایي فساد او جګړه سره تړلي دي او په جګړه کې د بریا لپاره د فساد له منځه وړل مهم دي. دویز افغانانو ته وړاندیز کوم چې کچیرته د فساد ضد مبارزې په برخه کې ستاسې هڅې پیاوړي وي، تاسو خپل هیواد پیاوړی کولی شئ او له شک پرته چې خپلو خلکو ته تلپاتې سوله، ثبات او سعادت ور په برخه کولی شئ. جان سوبکو همداراز خبرداری ورکړ که د فساد پر وړاندې مبارزه ونه شي، حکومت به له دننه ونړیږي او د جګړې او ستونزو پر وړاندې به د بریا امکان هم کم شي. په ورته وخت کې یاد کانفرنس ته د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدون بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د فساد ضد مبارزې په برخه کې خپل اقدامات چټک کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان مشرانو جرګه په هیواد کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښیي. د دې جرګې ځینو غړیو د سه‌شنبې په ورځ له حکومت وغوښتل چې د دې ډلې پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکړي. کارپوهان هم په دې باور دي چې د داعش د ډلې د ځپلو غوره لار د پوځي عملیاتو ترسره کېدل دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیتونو پراختیا د مشرانو جرګې د یو شمیر غړو اندېښنې پارولې دي. د دغه جرګې د سې شنبې د ورځې عمومي غونډه تر ډېره د داعش وروستیو خونړیو پیښو ته ځانګړې شوې وه. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد عالم زدیار وویل داعش ډلې خپل فعالیتونه داسې مهال زیات کړي چې حکومت خلکو ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له ختیځ نه یې د داعش د فعالیتونو لمنه ټوله کړې ده.
دولت اطمینان داد که داعش از شرق افغانستان
دولت مخکې ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له ختیځ څخه د داعش د فعالیت لمنه راټوله شوې ده. اوس لیدل کېږي چې د داعش په اړه پوښتنې راپیدا شوې چې له یوه ځای نه بل ځای ته انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د داعش وسلوالو دوه ورځې مخکې د ننګرهار په چپریهار ولسوالۍ کې درې ورونه چې درې سره ډاکټران وو له کوره ایستلي او وژلي دي. همدارنګه داعش ډلې د تېرې یکشنبې په ورځ د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د آصف مایل په ښوونځي د تذکیرو د ویش په مرکز انتحاري حمله وکړه چې د چارواکو په وینا په دغه حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 98 تنه ووژل شول او 140 ټپیان شول. د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې تر دې وړاندې هم د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جرګې دفاعي کمیسیون ته دنده وسپارله چې یو پلاوی د وګماري چې ننګرهار ولایت ته لاړ شي او وروستۍ پیښه وڅېړي.
د افغانستان د خلکو دشمنانو یو ځل بیا ثابته کړه د داعش په نوم باندې چې دوی د افغانستان د ولس قاتلان دي. نو زما هم دفاعي کمیسیون نه خواهش داده چې د دوی د تقاضا په اساس دوی لاړ شي او جدي غور وشي، هلته دغه تشویشونه د ننګرهار او په خاص ډول د مشرقي د خلکو د غوښتنو په اساس شریک کړي او دلته په حقایقو باندې خبرې وکړو چې مشکلات څه کې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. تر دې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو ویلي و چې د داعش د ډلې پر ضد یې پراخ عملیات روان دي او د دوی په خبره په سیمه کې د داعشیانو شمیر مخ په کمېدو دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې وروستیو کې ویلي و چې د داعش ډلې پر ضد په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات روان دي او د دې ډلې شاوخوا 1000 وسلوالې وژلي. بلخوا ویل کېږي چې په دغه ولایتونو کې تر 2000 زیات داعش جنګیالي موجود دي. د امنیتي چارو پوه محمد انور سلطانی وایي د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او د لمنځه وړلو لپاره باید پراخ عملیات ترسره شي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم راځو یو راپور ته چې رحمت الله افغان رالېږلی او د انتخاباتو په اړه باندې دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تذکرو د ویش په مرکز او په یو شمېر ولایتونو کې د نوملیکنې په دفترونو حملې د نوملیکنې په بهیر هیڅ اغېز نه ده کړی. د دغه کمیسیون غړي سید حفیظ الله هاشمي د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په مرکزونو د وسلوالو له حملو سربیره خلک په دلچسپۍ سره په نوملیکنه کې ګډون کوي. اخوا یو شمېر افغان عام افغانان په تذکرو د نوملیکنې سټیکر په نښلولو اندېښمن دي او وایي دوی ته یې امنیتي ستونزې پیدا کړي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو لسو ورځو کې 3,08,618 کسانو نوملیکنه کړې چې 2,08,314 نارینه، 8,000 ښځې، 6,305 کوچیان او 3 اهلي هنود دي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوملیکنې بهیر چټک سوی دی.
او په داسې هغه بده واقع چې په غور کې وشوه، په جلال آباد کې وشوه، مثال په بغلان کې واقع وشوه، تر دې نه موږ تصور دا کوو شاید دغه واقعیت دغه موږ هغه ته په منفي تاثیر ولري. موږ په ثبت نامه نه ولې خوشبختانه چې خلکو ویره ورکړه او اوس هم ډېر ښه په نظر مرکزو ته روان دي، بلکې زه هم نور هم ډېر شوی دی په مرکزو باندې.
د روان مریض کال د حمل په 25مه په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پیل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د آصف مایل په ښوونځي کې د تذکرو د ویش په مرکز انتحاري حمله وسوه. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دغه حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه په تنوع وژل سول او 140 نور ټپیان سول. د دغه حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم په غور، بادغیس، بغلان او ننګرهار ولایتونو کې د رای ورکونې په مرکزونو حملې سوي دي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. د افغانستان د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې عمومي غونډې ته د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د چمتووالي او څرنګوالي په هدف د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وربلل سوي وو. د دغه کمیسیون کمشنر رفیع الله بیدار سناتورانو ته ویل چې څو چنده د نوم لیکنې بهیر چټک سوی او انتخاباتو ته د بشپړ چمتووالي ډاډ ورکړ. وروسته له هغې چې د رای ورکونې د نوم لیکنې بهیر پیل سو، یو شمېر افغانان د تذکرو په شا د تخنیکي سټیکرونو نخلول اندېښمن کړل. د هلمند اوسیدونکي ګلرحیم یې په اړه وایي:
زه اصلا د هلمند ولایت یم، د مساقلات ولسوالۍ پلته دننه پورې طالبان تذکره چا سمه ده غوښتې. اوس الهده خلک ولاړ دي چې دوکاندار راځي په سودا پسې پوښتنه ځینې کوي، ورته وایي چې هلته خو به دغه نه کوي. مدغسې د خلک د مشکل سره مخامخ دي، په دغه مشکل اخته دي که دغه مشکل ته یو لار د حل پیدا شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه اندېښنې له دوی سره شریکې سوي او یوې تخنیکي کمیټې ته یې دنده سپارلې څو ورته د حل غوره او مناسبه لار پیدا کړي. د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه نېټه ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوم لیکنې بهیر او همداشان انتخاباتو ته بشپړ امنیتي تدابیر نیولي دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم راځو یو راپور ته چې د سولې د شورا په اړه باندې دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه باندې د خلکو نظریات تر ډیره پورې بدل شوي او ښه شوي دي. د سولې عالي شورا ویاند د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په دې وروستیو کې د خلکو د سولې غوښتنې هڅې کولی شي د افغانستان د سولې له پروسې سره هم مرسته وکړي. ځینې کارپوهان بیا وایي د خلکو ذهنونه له بل هر وخته زیات سولې ته آماده شوي او باید سمه ګټه ترې واخیستل شي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
کلونه کیږي چې په افغانستان کې د بشپړې سولې د تامینولو لپاره هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې، خو اوس د سولې لپاره د خلکو پراخو خوځښتونو د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده کړې ده. د دغه شورا ویان احسان الله طاهری وایي اوس د خلکو په ذهنونو کې د سولې غوښتنه له بل هر وخت نه زیاته شوې او دا خوځښتونه ښیي چې دوی د حکومت د سولې له غږه ملاتړ کوي.
امروز ما ببینیم که در سر تا سر افغانستان مردم افغانستان
نه موږ وینو چې په ټول افغانستان کې خلکو د یو بل په ملاتړ د بلابلو قشرونو په کچه د سولې غوښتنه پیل کړې. دغه کار موږ او ټول خلک د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبرو ته اهلمن کوي.
د وبل په نږدې راتلونکو کې د انډونیزیا، افغانستان او پاکستان د چارواکو په ګډون د سولې یو کانفرنس جوړیږي او ورپسې به د اسلامي هیوادونو د عالمانو ناسته هم جوړه شي. افغان حکومت د کابل د پروسې په دوهمه ناسته کې د سولې لپاره یو بشپړ طرحه اعلان او پرته له قید او شرط یې له وسلوالو طالبانو نه د مذاکراتو کول وغوښتل. له دې وروسته د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو لخوا د سولې غوښتنه زیاته شوه او اوس په ګڼو ولایتونو کې د سولې د تامین په خاطر خیمې ودرول شوې دي. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د سولې د تامینولو لپاره د خلکو خوځښت مهم دی او باید ملاتړ یې وشي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد شاه اعظمي وایي دغه خوځښتونه کولی شي وسلوال مخالفین هم وهڅوي چې د جنګ پر ځای د سولې لاره ونیسي.
بیشتر از ما و مردم و به حرکتایی که در بین مردم اوج گرفته اگه بیشتر تمرکز
کنیم که موږ په دغو خوځښتونو چې د خلکو لخوا پیل سوي تمرکز وکړو، فکر کوم دا به د وسلوالو مخالفانو پر افکارو او پر هغو هیوادونو هم اغیز وکړي چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي او هغه کسان چې د جنگ افکار لري هغوی به اړ باسي چې په سوله فکر وکړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلې، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې اړه د دغه ډلې د مشرتابه په کچه خبرې پیل شوې دي. اوس به ولیدل شي چې د خلکو د سولې د غوښتنې خوځښتونه پر وسلوالو مخالفینو څومره اغېز کوي او سوله چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه ده څه وخت تامین شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پیاوړی پوځ چې له اوږدې مودې راهیسې د ځینو بهرنیو لورو لخوا د اسلامي سخت دریځو په ملاتړ تورن دی، دا مهال یو داسې چیلنج سره مخ دی چې د مخه تر دې تمه نه کېده. د فرانسې خبري اژانس په یو راپور کې وایي دا چیلنج د یو ځوان قبایلي پښتون منظور پښتین لخوا رامنځته شوی چې په خلکو کې په وروستیو کې پراخ محبوبیت پیدا کړی. د دې راپور جزئیات اجملان وړاندې کوي.
ګڼ پښتانه چې په قبایلي سیمو کې د یونیفورم لرونکو لخوا د ترهګرۍ په اړه له تورونو، تبعیض او صحرایي وژنو ستړي دي، په ډراماتیکه توګه په منظور پښتین پسې ولاړ دي. د فرانسې خبري اژانس ویل دوی څخه په سلګونو زرو یې د پوز د هغه عملیاتو له کبله په تیرو لسو کلونو کې په قبایلي سیمو کې خپل کورونه پرېښي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشرانو په وینا یوازې د ځینو خاص وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستاني پوز لخوا ترسره کیږي. دا پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالان د کابل او واشنگتن هغه تورونه غبرګی چې وایي پاکستانی پوز په قبایلي سیمو کې هغه وسلوالو ډلو ته خوندي پټنځایونه ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو د هغو پر ضد چې د پاکستان په وړاندې درېږي پوځي عملیات کوي چې ډېر کله ورسره د قبایلي سیمو سیمه ییز خلک ځورول کیږي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ شپږویشت کلن مشر منظور پښتین د فرانسې خبري اژانس ته په یوې تازه مرکه کې ویلي دا پالیسي زموږ لپاره ډېره خطرناکه ده. نوموړی وایي دې پالیسۍ د پښتنو سنتي قبایلي ټولنه نارامه کړې، ولسي خلک ځورول کیږي او وژل کیږي او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو لخوا تریتم کیږي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي مایکل سیمپل د خبري اژانس ویلي د پښتون غورځنګ د پاکستان د پوز د هغه چلن په وړاندې چې د وسلوالو سره لري یو ځانګړی چیلنج رامنځته کړی. د نوموړي په وینا د غورځنګ هغه تورونو ته چې مخکې ورته پام نه کېده ځواکمنه شبه ورکړي. مایکل سیمپل وایي دا د دوه مخې لوبې یو تر ټولو کمزورې نقطه ده، ځکه په سیمه کې واقعي انسانان اوسیږي او هغوی هغه څه ویني چې ترسره کیږي. د دې برطانوي څېړونکي په وینا دا غورځنګ غواړي تور او سپین سره بیل کړي. د فرانسې خبري اژانس د یک شنبه په ورځ په لاهور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ هغه غونډې ته اشاره کوي چې زرګونو کسانو پکې د ترهګرۍ سره د پوز د ملاتړ په ضد شعارونه ورکړل. رپورټ وایي دا مهمه صحنه وه، ځکه چې په پاکستان کې د امنیتي ادارو خلاف داسې نارې راپورته کول خطرناک سره کرخه ګڼل کیږي چې تر دې مخکې ترې چا د پښې اړولو جرأت نه دی کړی. رپورت همدارنګه وایي د لاهور غونډه د دې ښار د امنیتي ادارو د ممانعت سربیره جوړه شوه، ځکه هغوی غونډې ته اجازه نه ورکوله او د دې ډلې مشران هم د لږ وخت لپاره نیولي وو. له کلونو راهیسې امریکا، افغان حکومت او نور لوري پاکستان تورنوي چې پر خپله خاوره یې هغه طالب وسلوالو ته خوندي مرکزونه برابر کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. اسلام آباد دا ادعاوې تل رد کړي دي او وایي په قبایلي سیمو کې یې د وسلوالو خلاف پرله پسې عملیات کړي. د پاکستان د پاوز ویان جنرال اسف غفور د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هیڅ پاوز د هغه ترهګرو ملاتړ نه کوي له چا سره چې پرله پسې جګړه کړې وي، خو پر پاکستان تورونه دوام لري. د جنوري په میاشت کې سپینې ماڼۍ وویل همدې مسلې پر سرې پاکستان سره خپلې ټولې امنیتي مرستې ځنډولي. منظور پښتین وایي له 2001 کال راهیسې د وزیرستان په نارامیو کې د څلوېښتو په شاوخوا کې خپلوان او ملګري وژل شوي او د دیرشو په شاوخوا کې نور تریتم دي. د نوموړي په وینا د غورځنګ ملګري هم د قربانۍ ورته کیسې لري. پښتون وایي خی هغوی ته به ځینې طالبان ښه طالبان ښکاري خو موږ ته ښه نه دي، ځکه د په وینا موږ وژني.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اسمت سروان د مایکروسافت په اړه یو جالب مطلب وایي.
د مایکروسافت خاوند او مؤسس بیل ګیټس غواړي چې د 1500 سپوږمکیو په وسیله د مځکې د ټولې کورې ویډیو واخلي. د میل ورځپاڼې د راپور له مخې بیل ګیټس د هغه سټارټ اپ ملاتړ کوي چې د مځکې د ټولو برخو د لوړ کیفیت د ویډیوي تصویرونو د اخیستلو لپاره جوړ شوی دی. د ارت نو په نوم سټارټ اپ 1500 سپوږمکۍ پورته کوي چې د مځکې ویډیو واخلي. د بیل ګیټس ترڅنګ د سافت بانک اجرایی رئیس هم غواړي چې په دې پروژه کې پانګونه وکړي. د دې پروژې لګښت یو میلیارډ ډالر اټکل شوی، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره پیسې ورته برابرې شوې دي. دا پروژه د غیر قانوني کب نیونې، د اوبو او هوا د وضعیت او د حیواناتو د مهاجرت په شان مواردو کې مرسته کولی شي. د دې ترڅنګ به د لومړي ځل لپاره د نړۍ په لوړ کیفیت ویډیو برابر شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګلمیران عثمان خیل د بغلان ولایت له نهرین ولسوالۍ لیکلي دي ولسمشر اشرف غنی د فساد پر وړاندې مبارزه کړې ده، خو په افغانستان کې فساد د خبره ډیر زیات دی او نورې جدي مبارزې ته اړتیا لري. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگینه بیا لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی فساد نه دی ورک کړی. له شکین یو اوریدونکي لیکلي 80% ولس په دې باور دی چې امریکا په افغانستان کې فساد خپروي نه سوله. هیواد اجمل له پکتیا لیکلي د رای لپاره د نوملیکنې پروسه ډیره سست روانه ده، مرکزونه کم او ناامن دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی ترڅو چې حکومت د انتخاباتي مراکز او امنیت ټینګ نکړي هیڅوک به رایا چولو ته زړه ښه نکړي. مننه چې دا ازادي رادیو مورسته پښتو خبری خبرونه مو واوریده. اوس وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ نیمې بجې کېږي. مصطفی صدیقی سټوډیو ته راغلی څو بل نیم ساعته خبرونه وړاندې کړي. مهرباني.